سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. تاسو زموږ کلاساتې راډیو ناوړي زموږ د دې خبرونه ډېره برخه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو تر هغې وړاندې د دې سات خبرونه په ننګرهار کې سیلابونو دوه ماشومان وژلي او خلکو ته درانه مالي زیانونه اړولي دي. د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي د نازیانو ولسوالۍ په لنډي کلي کې د یو کور د چت د پرېوتو له کبله یوه ماشوم مړه شوې او څلور نور ماشومان ټپیان دي. د بیان له مخې یو بل ماشوم د غنیخیلو په روغتون کې مړ شوی او درې نور ټپیان ماشومان تر درملنې لاندې دي. په بیان کې همداراز راغلی دی چې په ګوشتې، لالپوري، نازیانو، مومندرې، کامې، بټي کوټ او نور ولسوالیو کې سیلابونو 250 کورونه او څه باندې 1500 جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه کړې ده. په روسیه کې د طالبانو د حکومت سفیر او ځانګړي استازي مولوي اکول حسن حسن د خپل باورلیک یوه کاپي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ته سپارلې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د دې هیواد سفیر د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې روسیه د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. بختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي په روسیه کې د افغان سفارت د یوه بیان په حواله خبر ورکړی چې د باورلیک اصلي متن به د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وړاندې شي. د اسرائیل پوز وایي چې نن سهار یې د یمن له لوري د هیواد پر لور ویشتل شوی یو توغندی کشف او شنډ کړی دی. د ایران پلوی حوثی ډله یو ویاند څو ساعت وروسته په بیان کې وویل چې د ډلې دا توغندی د اسرائیلو د جافا سیمې پر لور توغولی دی. اسرائیلو یمنی حوثی ډلې ته ګواښ کړی چې که پر اسرائیلو حملو ته دوام ورکړي نو هوایي او سمندري لارې به پرې بندې کړي. د امریکا د ولسمشر پخانی ملګری او د نړۍ تر ټولو لوی پانګوال ایلن ماسک د یو نوي سیاسي ګوند د جوړولو خبر ورکړی دی. ماسک د امریکا ګوند په نوم د سیاسي ګوند د جوړولو هدف د متحده ایالاتونو د پروتوکو د یو ګوندي سیستم ننګول ښودلې دي. ماسک چې د ټاکنیزو منډو تړلو پر مهال د ډونالډ ټرمپ نږدې ملګری او مالي ملاتړی و، تېره جمعه په یو آنلاین نظر پوښتنه کې له خلکو وپوښتل چې آیا غواړي په امریکا کې د دوو ګوندونو چې له شاوخوا دوو پیړیو راهیسې په امریکا واکمن د انحصار پای ته ورسوي. د ماسک او ټرمپ ترمنځ د می میاشتې په وروستیو کې د مالیاتي لایحو پر سر اختلافات راغلي دي. او د امریکا په ټکساس کې ویجاړونکو سیلابونو لږ تر لږه 150 تنه وژلې دي. د شورت پرس خبري اژانس تر راپور له مخې د ژغورنې ډلو پرون د هغو 28 انجونو لټه کوله چې د یو سیند پر غاړه میلې ته تللې وې. د انجونې ترې تمې دي او تر اوسه د مړې ژوندي حال معلوم نه دی. په کرنومي ولسوالۍ کې د 15 ماشومانو په ګډون 43 تنه مړه شوي او په څیرمه سیمو کې د اتو نورو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. په تکزاس کې سیلابونه د جمعې په ورځ پیل شول او هلته د یو لوی سیند د اوبو کچه 8 متره لوړه شوې ده.
ترشنه آسمان لاندی السلام علیکم. ترشنه آسمان لاندی پروگرام ته خراغلست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. قدر منوریدونکو، د دې اونۍ مهم خبر د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنه وه. روسیا لومړنی هیواد شو چې د طالبانو د واکمنۍ د څلرمې کلیزې په درشل کې د دوی سرپرست حکومت په رسمیت وپیژند. که څه هم له روسیې وروسته بل هیواد تر اوسه ورته اعلان نه دی کړی، خو د طالبانو چارواکي هیله من دي چې د روسیې دا ګام به نور هیوادونه هم وهڅوي. د مسکو دې اقدام ته غبرګونونه بېلابېل وو. مخکې له دې چې په دې اړه بحثونه پیل کړو، د دې غبرګونونو یوې برخې ته په دې راپور کې پام وکړئ.
د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنه له خبرګونونو سره مله ده. چین د دې اقدام هرکلی کړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماوینینګ جمعه د جولای په څلورمه په هغه ویډیویي بیان کې چې چینایي رسنۍ ګلوبل ټایمز له یوې خبري ناستې نه په خپله ایکس پاڼه خپور کړی ویلي
چین د روسیې او د افغانستان د موقت حکومت ترمنځ په اړیکو کې د وروستیو پرمختګونو هرکلی کوي. چین د افغانستان د ګاونډي دوست په توګه په دې باور دی چې دغه هیواد باید له نړیوالې ټولنې منزوي نه شي. چین د افغانستان د موقت حکومت سره د اړیکو او ډیالوګ د پیاوړتیا په برخه کې له نړیوالې ټولنې ملاتړ کوي. نړیوالو اندېښنو ته په فعاله توګه ځواب ورکولو ته یې هڅوي او د افغانستان د بیا رغونې او پرمختګ په برخه کې ورسره په ګډه مرسته کوي. د ترهګرۍ سره د مبارزې ملاتړ یې کوي او د سیمه ییزې سولې، ثبات او سوکالۍ په برخه کې ورسره مثبته ونډه اخلي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په دې اړه د جولای په څلورمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي، که څه هم د طالبانو په رسمیت پیژندنه د داسې هیواد لخوا چې تیر شل کاله یې ملاتړې وه د حیرانتیا خبره نه ده، خو ټینګار یې کړی چې دا سیاسي حرکت به ظاهرا د طالبانو په ګټه خو د افغانستان د خلکو لپاره اوږدمهاله منفي پایلې ولري. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه بیا په خپله ایکس پاڼه د جولای په درېیمه په دې اړه لیکلي چې دا پیژندنه به د دواړو خواوو لپاره بایلونکی وضعیت وي. ښاغلي اندیشه د مطلب له روښانه کولو پرته زیاته کړې چې داسې فرصتونه به رامنځته کېږي خو باید مؤثره توګه وکارول سي. د روسیې دې پرېکړې ته د طالبانو د حکومت یو شمېر مخالفو وسله والو ډلو هم غبرګونونه ښودلي دي. د افغانستان د مقاومت ملي جبهې د بهرنیو اړیکو مسؤول علي مهسم نظري په دې اړه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې رښتینی مشروعیت د یو هیواد له دننه او له ولسه سرچینه اخلي. یو رښتینی حکومت خپل واک د خپلو خلکو له رضایت او باور ترلاسه کوي، نه د بهرنیو له تاییدونو. نوموړي زیاته کړې، هر هغه ډله چې د داخلي مشروعیت ترلاسه کولو مخکې د نړیوالو رسمیت پیژندلو هڅه کوي ناکامه او په تاریخ کې هیریږي. د بشري حقونو د فعالانو ټولنې هم په دې اړه رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي، د روسیې لخوا د دوی پټکو د طالبانو د ترهګرې ډلې په رسمیت پیژندنه له نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. د دې ټولنې یو غړي فهیم فاروق په دې اړه ازادي راډیو ته په یو استولي غږیز پیغام کې ویلي:
ما په شدت نگران تصمیم فدراسیون روسیه در رسمیت شناسی د روسیې د پریکړې شدیدن اندېښمن کړی یو. دا پریکړه د بشري حقونو د اصولو او د عدالت نړیوالو ارزښتونو ښکاره سرغړونه ده. طالبان نه داخلي مشروعیت لري او نه د ښځو انساني حقونو او د نورو قومونو مذهبونو کرامت ته ژمن دي. موږ خبرداری ورکوو چې طالبانو ته مشروعیت ورکول نه یوازې دوی زړور کوي، بلکې د هغو هیوادونو امنیت او اعتبار ګواښي چې دوی ته مشروعیت ورکوي.
د ټولنې په خپل بیان کې له مسکو غوښتي چې پر خپلې پرېکړې له سره غور وکړي او له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د بشري حقونو له نړیوالو بنسټونو یې غوښتي چې د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو پر وړاندې چوپه خوله پاتې نه سي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون پنجشنبه د جولای په درېیمه په یو بیان کې د دې اعلان تر څنګ ویلي، مسکو د افغانستان له نوي حکومت سره د اړیکو پراختیا لپاره ښه فرصتونه ویني او ژمن دی چې له کابل سره د امنیت ترهګرۍ پر ضد او مخدره موادو د قاچاق پر ضد د مبارزې په برخه کې همکاري ته دوام ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي، موږ باور لرو چې د افغانستان د اسلامي امارت د حکومت رسمیت پیژندنه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزې اغیزناکې همکارۍ د پراختیا لپاره نوې لاره پرانیسي. په بیان کې دغه شان ویل شوي چې روسیه په ځانګړي ډول د انرژۍ، ترانسپورت، کرنې او بنسټیزو پروژو په برخو کې د سوداګرۍ او اقتصاد همکاریو پراخ فرصتونه ویني. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په یو بیان کې د روسیې دا اقدام زړور او ارزښتمن بللای دی. نوموړي هیله څرګنده کړې چې د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل به نورو هیوادونو ته یوه بیلګه سي. خو په افغانستان دننه د معترضو ښځو خوځښتونه وایي روسیې د دې پریکړې لپاره د افغانانو عیني وضعیت، خصوصا پر ښځو روان بندیزونه له پامه غورځولي او یوازې د خپلو ګټو لپاره یې دا پریکړه کړې. له دې ډلې د پنجرۍ امید د ښځو غورځنګ مشرې صفیه عارفي ازادي راډیو ته استولي غږیز پیغام کې ویلي:
طالبان په هیڅ صورت یو دولت په توګه د رسمیت پیژندلو معیارونه نه لري. د افغانستان خلک کله هم د دوی په واکمنۍ راضي نه دي. دوی د ښځو، خلکو، بشریت او لږکیو پر وړاندې جنایات کړي. دې اقدام د افغان بشري حقونو فعالانو او معترضو ښځو اندېښنې راپارولي چې ولې یو هیواد د نړیوالو اصولو خلاف طالبان په رسمیت پیژني.
د یادونې ده چې طالبانو په تېرو نږدې څلورو کلونو کې پر ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ګډون بېلابېلو برخو کې بندیزونه لګولي چې له امله یې تر اوسه له روسیې پرته کوم هیواد په رسمیت نه دي پیژندلي. خو چین، متحدو عربي اماراتو، ایران، ازبکستان او پاکستان له طالبانو سره د اړیکو د پراخولو په موخه کابل ته خپل سفیران وراستولي او د دغو هیوادونو هیوادونو په ګډون یو شمیر هیوادونو د طالبانو حکومت استازي هم په خپلو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو او قونسلګریو کې منلي او سوداګریزي راکړې ورکړې سره پالي.
د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې ته د غبرګونونو په اړه راپور مو اورېده. د یادونې وړ ده چې پاکستان هم د روسیې دې اقدام ته چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت پیژنده په احتیاط سره غبرګون ښودلی دی. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان د جمعې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې دا خبرې رسنیو اوریدلای دی. نوموړی زیاتوي چې دا د دوو خپلواکو هیوادونو خپلمنځي مسله ده. شفقت علي خان وایي چې روسیه د سیمې مهم هیواد دی او په نړۍ کې خپلې امنیتي ګټې لري. د دې موضوع د اهمیت په اړه په خبرونه کې له کارپوهانو سره خبرې کوو. د دې خبرونې میلمانه دي په مسکو کې د افغانستان د سفارت پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکی غوث جانباز او د ښځو د حقونو فعال روګل افغان. قدر من اوریدونکو، که تاسو هم د دې موضوع په اړه نظر یا پوښتنې لرئ نو د واتساپ په دې شمیره زنګ ووهئ او له خپلې خپرونې سره وصل شئ. د خپرونې شمیره ده 00 400 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 وسودرويشت 00 8 111 د ازادي راډیو د واتس اپ شمیره ده. په دې شمیره زنګ ووهئ او له دې خپرونې سره وصل شئ او خپلې پوښتنې او اندېښنې له نورو اوریدونکو سره هم شریکې کړئ. درنو میلمنو تاسو دواړو ته ښه راغلاست وایم. لومړی جانبا صاحب له تاسو نه غواړم وپوښتم چې تاسو په یوه خپله یوه وروستۍ لیکنه کې هغه خاطره یاده کړې ده چې په هغه کال چې د افغانستان تور سور زرغون بیرغ د لومړي ځل لپاره د افغانستان په سفارت کې په روسیه کې ورپېده تاسو هلته حاضر وئ او بیا مو اوس په ویډیوګانو کې د طالبانو د حکومت بیرغ سپین بیرغ مو ولیده چې د هغه بیرغ د تور سور زرغون بیرغ پر ځای د روسیې د سفارت د پاسه ورپېده. د روسیې د اعلان چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت وپېژنده هغه هم د لومړني هیواد په توګه ستاسو لپاره ناڅاپي و او که مو تمه درلوده؟
سلام ښاغلی جکل تاسو ته میلمنې ته او همداراز ټول هغو کسانو ته چې موږ اوري سلامونه او احترامونه. ښه، د دینامیک د دغې وضعیت پرمختګ هغه کومې اړیکې چې د روسیې مقاماتو د هغه پیل څخه حتی د هغه پیل څخه نه د هغې نه ډېر اخوا د جمهوریت په وخت کې طالبانو سره ایجاد کړي وې، هغه څه فرماتونه چې په مسکو کې دایرېدل، زه په ټولو کې حاضر وم. البته د افغانستان استازیتوب د افغانستان په هیئت کې، هغه د جمهوریت په هیئت کې، نه د طالبانو، کله رسمي کله غیر رسمي، خو موږ به د دې پروسې نه مکمل او منظم نظارت کوو. یعنی دا ماته کومه نوې پدیده نه وه، او دا چې روسیې وکولی شول دننه په طالبانو کې خورا ډېر نفوذ ولري د جمهوریت په وخت کې، وروسته دا چې دوی هلته خپل سفارت پرېښود او هماغه عادي حالت کې تعاملاتو ته ادامه ورکړه طالبانو سره، او بیا دا چې دوی ته هم سفارت ورکړل شو په مسکو کې چې زه هلته د ډیپلومات په حیث مې کار کوو. خاطره هم چې ما لیکلې وه خپل په تلیګرام چینل کې تاسو یادونه وکړه، مننه چې از ما چینل اوري او ګوري. نو واقعا د خوشنۍ ځای و چې زموږ تاریخي بیرغ، زموږ د دولت بیرغ، چې د یوې سترې غونډې، یوې سترې جرګې په ترڅ کې تصویب شوی و، او اوس موږ د یوې ډلې د بیرغ حاضر شاهدان یو چې راځي، او زموږ په تاریخي سفارت چې ډېر لوی تاریخ لري، زموږ خپله سفارت په مسکو کې هغې باندې رپل کېږي. او طبیعتا چې دا خو د یو دولت بیرغ نه دی، بلکې دا د یو حرکت ورته وایي، یو ډلې ورته وایي، د هغې بیرغ دی. خو په هر صورت چې عواطفونه که تیر شو، نو هغه کمې اړیکې چې روسیې پاللی او درلودلی او تعمیق ورته ورک طالبانو سره هغه بالاخره په دغه او انجامید چې دوی هغه په رسمیت وپیژندل. گرچه هغه کومې اړیکې چې د دوی په منځ کې وې هغه همدغه رسمي اړیکې وې، ټولو ابادو کې دوی یو بل سره لیده کاته درلوده، هغه سیاسي اړیکې، اقتصادي تجارتي اړیکې وې، که امنیتی استخباراتی نظامی علی که تاس پویگه چه روسیه حتی آتشه نظامی دفتر با مسکو که طالبانو تورک دوی نظامی آتشه و من تاس پویگه چه کلا چه پیاس فارد که نظامی آتشه و سیگه دا پیدیوانده چه دیر نوره خاصه
علی که هم تامینی که ده هوادو پومنسکی یعنی. بله جان بسه او بخی تاسو مخکې د روسیه د نفوذ یادونه وکړه، زه غواړم وروسته په دې بابم له تاسو پوښتنه وکم چې د روسیه نفوذ د طالبانو په لیکو کې کله پیل شو. خو لومړی د اولې پوښتنې ته که لطفا ځواب راکوئ چې دا تمه کېده، تاسو دا تمه درلوده چې روسیه به د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني او که درته ناڅاپي و دا خبر؟
نه، ما خو اساس ته عرض وکړو چې دغه دینامیک د وضعیت داسې و چې دا کار کېدونکی و. ډېرې لویې اشارې وشوې، صحیح ده چې روسیه احتیاط نه کار اخیسته، نه غوښتل په یو مقطع زمان کې چې دا دوی هغه لومړیتوب ولري، پیش قدم شي. همیشه ویلی چې مونږ د افغانستان په استقامت کې د خپلو نږدې متحدینو سره خپل ټول ګامونه سمور ته سمون ورکوو، هماهنګوي. دا خبرې په وار وار هم لاوروف، سرګی لاوروف د دوی د بهرنیو چارو وزیر او حتی خپله پوتین په وار وار دا خبرې کړي دي او په دې هم ټینګار کړی دی چې از امیر کابولوف خپل په ځای پرېږد چې طالبان زموږ متحدین دي د تروریزم سره په مبارزه کې، او دا یې ډېر په زغرده هر ځل ویل یې تکرارول به یې ټینګار به پرې کوه، او دا چې همداسې یې په ډېر تصریح شکل طالبان یې غوښتل دا اتول یې د هغوی هیئتونو یې مسکو ته، قازان ته، سنکت پیتربورګ ته، نورو ښارو ته، او دغسې یعنې دا یو ډیمانستریټ کول، دې ته نمایش ورکوو، په دې ټینګار کوو. نو دا ټول هغه عوامل دي چې خودلی چې دی خواتزی خبره. خو اساسی خبره دا ده، دغه به هم ووایم بیا به ستاسو میلمه ته ورشئ تاسو چې وختمونه نیسم. اساسی خبره دا ده چې روسیه اوس هغه کم حالات چې په منځني ختیځ کې رامنځته شول دي، د اسرائیل حمله په ایران، او دا چې نن سبا اروپا خپل تعزیرات تحریمات پر روسیه باندې لا نور هم غزوي او ډیروي، او پر روسیه باندې عملا شمالي او غربي لارې بندیږي، بندي شوي دي. نو افغانستان او منځنۍ آسیا، افغانستان او جنوب د آسیا دا هغه لار ده چې دغه لار څوک نشي بندولی پر روسانو، او روسیه یو ډیر حیاتي اړتیا لري دغه لارې ته. نو دلته لومړیتوب خود مخکښ شو، او طالبان سره خو چې هسې هم د فکتو اړیکې عملا درلودلې، دا یې رسمي کړې، د هغه سیوري نه راووتل، هغه د سیوري لاندې لوبو نه راووتل، ځکه چې نورې اړتیا دې ته هم ده، هم د نظامي امنیتي استخباراتي د لیدلوري څخه، هم د انتقالاتو ترانسپورټیشن او اقتصادي مسائلو څخه. او په دې ترتیب هغه کولی شي چې منځنۍ آسیا نور هم مدیریت کی، هغه څه چې دوی ګټي دي، هغه ستراتیژیکي ګټي، ځکه چې افغانستان د منځنۍ آسیا یو کمربند دی. اوس په هر نوم چې ته یادې کمربند دی، کنه د تهدید کمربند دی، یا د اقتصادي اړیکو کمربند دی، بلې د دې داسې یو حرکت د تهدید د سترنګ په سر وکړ چې دغه کمربند د منځنۍ آسیا په یو ترتیب اوس د مدیریت لاندې غواړي دوی راولي. او منځنۍ آسیا کې هر هغه تعامل چې د افغانستان د طریقې کېږي جنوب آسیا سره، دلته به روسیه اوس فعال شتون ولري، یو فعال عنصر به اوسېږي. او تصادفي هم نه ده چې روسیه وار په وار اوس په دې وروستیو کې وایي، په دې ټینګار کوي چې موږ به حتما هم په ټاپی پروژه کې داخليګو، هم به په ناسا کې داخليګو، او هم به په هغه د اور پټۍ چې کومه داغې کې به داخليګو، او نور زیربنایي پروژو کې به چې د افغانستان د طریقې په استقامت کې هغې سره به هغې کې به فعال ګډون کوو.
ډېر زیاته مننه جانبا صاحب. میرمن افغان، تاسو د ښځو د حقونو د فعالانو له ډلې یاست، او په مختلفو ګروپونو کې او ډلو کې له فعالانو سره تاسو په پرله پسې ډول اندېښنه مو ښودلې ده د ښځو د حقونو په مسله کې او د بشري حقونو په مسایلو کې، په اړوندو مسایلو کې. تاسو دا تمه درلوده چې روسیه به دا اقدام وکړي، مخصوصا چې د ښځو د حقونو فعالانې دا اندېښنه لري یا دا ادعا لري، وایم چې دوی وایي د روسیې دا اقدام د بشري حقونو نورمونو یا اصولو یا موازینو ته په یو ډول سره سپکاوی دی. تاسو زموږ په راپورونو کې واورېدل.
سلامونه نیک هیلي، محترم تکلیف تاسو ساسي اورېدونکو ته، او دروند مېلمه ته په نیک ساعت او تخنیکي همکاران ته په نیک ساعت باندې کوم مننه. دا ډېره یو داسې یو اقدام دی چې غیر مترقبه نه دی. دا اړیکې د هېوادونو ترمنځ پالیسیګانې پر منافعو باندې ولاړې دي. دا چې د بشر د حقوقو مسله، د ښځو حقوق، او د نړیوال سازمان تر منشور تر عنوان لاندې، دا هغه کلیشئي مسایل وه چې غربي هیوادونو په راس کې امریکې خپل د هشمونیکو پالیسیانو او ستراتیژیکي دکتورینو شعار ګرځولی وو، او دا کلیشئي مسایل به په دې بهانه به راتلله، او هیوادونه به په اقتصادي، سیاسي او د دوی رسوزو به تر ولقه لاندې نیولې، خپل استفادې به اقتصادي، سیاسي، ستراتیژیکي کولې. دا هغه پروسه ده چې په نړیوال دوهم جنگ څخه تر ننه پورې را روانه وه، او د او ادامه یې فعلا دا په دې شکل ده چې نړۍ د ساړه جنگ څخه یو قطبی ته، او اوس د څو قطبی پر لاره باندې روانه او په درشل کې ده. مهمه ده چې روسیه خپل ملي منافع په نظر کې نیولې دي، او په جریان کې د دې شلو تیرو کلونو تر نن پورې د طالب تر پروسې لاندې پروژه چې هیوادونو ځان ته د طالب تر عنوان لاندې مسلح نیابتي ګروپونه درلود، د نیابتي جګړو، استخباراتي جګړو لپاره دغه جګړې څخه روسیه هم دا اوږد باس دی چې مستندات یې وجود لري، او دا مسله تخته خیزې د افغانستان جغرافیه به رهبره به سرپوشه جغرافیه وه چې دلته قدرتونو خپل هژمونیک قدرت سره
جنگاوه په نیابتي شکل سره. مطلب تاسو دا دی چې نړۍ، تاسو فکر کوي یا لوی قدرتونه د نړۍ هیوادونه سره ویشلې دي په خپلو کې د خپلو ګټو او منافعو په اساس، همدا وایي تاسو؟
دا خو یو بیخي واضح خبره ده چې نن ورځ په یوویشتمه پیړۍ کې هر فرد، په خصوص د افغان ولس چې د تاریخي فشار لاندې او پارچه او ټوټه شوی وو، په خصوص په خاص ډول په شلو اخرو کلو کې د قدرت په جزرو تقسیم شوی وو، دا باید د افغان هر فرد باندې وپیژي، او نړۍ سیاسیون او نړیوال آګه شخصیتونه او ګروپونه او
بله، د روسیې د رسمیت پیژندنې مسله په دې کانټیکست کې یا په دې موضوع کې، په دې فهوا کې تاسو څه ډول ارزوئ؟ یعنی دا له هغه سره څه ارتباط لري؟
داسې مسله ده چې روسیه یو نظامي او اقتصادي قدرت په نړۍ کې تبارز کړي د قرنو، او په خاص ډول په دې اخر یو قرن کې. دا یو نړیوال قدرت دی. دی هم لکه نور هیوادونه چې خپل منافع وشاته یا خپل منافع او په چوکاټ کې خپل د ملي منافع په چوکاټ کې دوی د خپل منطقه خپل اطراف او په نړیواله سطح خپل هجمونی قدرت ته چې هغه د امنیت تر عنوان لاندې د اقتصادي مخته تګ ودې د عنوان لاندې خپل وزرونه خلاصي او قدرت نمایي کوي. روسي هیواد او چین په دواخرو کې د دوی سیاسي پالیسي یا خارجي پالیسي دا ده چې موږ د وړوکو یا دریم نړۍ د هیوادونو په داخلي چارو کې د دوی په عقیدوي او اقتصادي رشد کې موږ داسې دخالت نه کوو چې موږ نمونه ورته وړاندې کړو او دوی هغه به دکتي کورته او دوی به تعملي کړي. د دوی داخلي مسایل په دوی پرې اړه لري. زموږ سره به په امنیتي چارو کې په خصوص د طالبانو څخه د تروریزم د تهدیداتو په خصوص په منځنۍ آسیا کې چې د روسیې هغه تریتوریم به اصطلاح تشکیلوي په دې کې د تشویشونه دي چې هغه یې د په دې شل کالو کې په جریان کې هم په منځ کې د دې تروریستي ګروپونو نفوذ کړی دی استخباراتي او هم په راوستو کې د دوهې د پروسیا اتلس میاشتې او اوس د څلور کالو د طالبانو منځوي حکومتداري چې پر قانونیت ولاړه نه ده، مشروعیت یې ترلاسه کړی نه دی، نړیواله پیژندګلوي د دوی د حکومتداري او د دوی د امارت چې په دوحه کې هم د امریکایانو سره په وضاحت سره ورته ویل شوي وو چې موږ امارت عنوان لاندې داسې حکومت ته لیوالتیا نه لرو. هغه داسې څلور کاله ادامه پیدا کړله، هغه حکومتداري لا قانون لا مشروع، اما اوس چون از طالبانو داسې یو امتحان و روسیې و منافع و تورکی چی مانا مر در غر پلاو نیو اغا چی چی مر در غر خواب چل کال و وصل ویش کال که تنویلی دلو ستاسی علی مجهاد کردی او یا مد امریکی پر در شل کال در تنویلی دلو اغا مر فعلا خپل کامیابی کی را یو ځای کړی دی، بلکې موږ خپل داخل کې د سازماندی کوو او خپل د ترقی او مستحق او آبادی او بازسازی لپاره کار کوو. یعنی دا په دې څو څلور کالو کې دا نړۍ ته دا کم وشو چې موږ لخوا څوک امتحان ګواښ نه دي او نه تروریزم صادروو. دته یو اعتماد روسیې خپل د ملي منافع په چوکاټ کې په امنیتي لحاظ او د تروریزم د تهدیداتو بخصوص په مرکزي آسیا کې دا ثابته کړه چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژندي او د افغانستان ملي بیرغ چې دا یو تاریخ درلود او د افغانستان د ملت په مهر باندې سمبول سوی وو، هغه ایسکی او د طالب د تحریک بیرغ د افغانستان په نمایندګۍ سره اجازه ورکړه چې وځړي. د افغانستان تاریخ او د افغانستان خلک اتمن دا مسلې ته جواب
دی. بیرغ په مسله باندې زه غواړم وروسته هم ستاسو نظر واخلم او هم د جنباس صاحب نظر واخلم. د طالبانو استدلال دا دی او یو شمیر د طالبانو پلوی فعالان هغه دا استدلال کوي، وایي چې په افغانستان کې تر اوسه پورې طالبان اولین جریان یا اولین ډله نه ده چې د افغانستان بیرغ بدل کړی. لدې مخکې خلق دیموکراتیک ګوند د افغانستان بیرغ بدل کړی. له هغه مخکې هم البته په تاریخ په اوږدو کې دا کار شوی، خو د داود خان په جمهوری ریاست په دوره کې د افغانستان بیرغ بدل شو، بیا وروسته د خلق دموکراتیک ګوند په واکمنۍ کې بدل شو، د مجاهدینو په وخت کې بدل شو. نو طالبان ولې ملامت بلل کیږي؟ دې سوال ته هم ستاسو نظر غواړم میرمن روګل افغان، او هم ښاغلی جانباز تاسو به هم دې اندېښنو ته ځواب ووایئ. او خو مخکې له دې چې دې مسئلې ته ورشو،